السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب درويشتمه د نوامبر 14مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ترکیه د کورونی چارو وزیر وایي هغه کس نیول سوی چې په استنبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حمله د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استنبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکیه چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت کې ګڼه ګوڼه وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر 14 او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه تور دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې لسیمې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل سوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوه ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ راسره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شاره تربیا نیول وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شاره بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه شار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې و چې په یوه ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیر اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا قرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. اوري چې په ترکیه کې پرونی به می چاودنی مرګ جوبله اړولې او د مرګ جوبله شمیر زیات شوی.
دا چاودنی چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیه د بین المللي په ډګر هغه موضوعګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه شوي. دغه سازمان د نورو ادارو مرستو ته هم سترګې په لاره دی. په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي توکو ذخیره کول څومره ضروري بریښي.
دا چې زما را روان ده خلک په لري پرتو سیمو اته په خورونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
په کندوز کې د کب روزنې فارمونو وده کړې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونه درو پرونو برخه ته. د ترکیه په استانبول ښار کې یوې 14 شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور چاپیان کړي دي. 14 یکشنبه مهال پر ځای وخت د مازدیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې سویده. د ترکیه ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزین اوري.
د استانبول استقلال واټ یکشنبه مازدیګر مهال د یوې مرګونې چاودنې شاهد و. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکه وي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان وو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخي یو شاهد ده. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ لګلري وو خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. دی ویلوې چاودنې غږ وو. وروسته تور لوګی پورته شو. خلک را تښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل له هر څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې بمې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استانبول کې د یکشنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نو آخرین ځل هم به وي ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په ښارونو کې د انفجارات شاهدان وو او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کوردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه خوډلې او د فنلند او سویډن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوي څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکه چې یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي. اما یو مسله ډېر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغسې برید د ترکیې په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولی شي؟
زما په نظر ډېره اغیزه ونه لري، ځکه چې مخنیوی کیږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري، اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات که چیرې ډېر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي، او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی، او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر به وي.
د پخواني ولسي جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار د برښنا ریاست د پخوانی ویان ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړي د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې کبله نیول سوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل ټاکول غندلی وو. د داسې مهال نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالانې هم بندیانې کړي دي.
د ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نېټه په ننګرهار کې د طالبانو له لورې ونیول شو او له 3 ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د آزادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لورې بېرته جلب شو او نن یې 10مه ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي عمر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې د طالبانو لوري د انجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ د غړی او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
د دغسې ځوانانو نیول، د دوی زورول، د دوی شکنجه کول، دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توروي. دا کار چا نیولی وي موږ ته هیله لرو چې دا یو بې ازاره، یو متدل، یو نرم انسان دی، دې دې نور نه ځوروي.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وایي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره یې نه اورېدل کېږي.
دا یوازې او یوازې ځوانانو ته د نهیلۍ پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هره لاره کېدلی شي له وطن دې ووځي او یو چرته د خپلې زندګۍ د جوړولو دپاره چې چرته یې غږ اورېدل کېږي، چرته یې خبرې ته ارزښت ورکوي ولکېږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشینه یم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې ښاغلی عمر هر څومره ژر چې کېدلی شي بېرته له خپلې کورنۍ سره، له خپلو اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او ژباړن ظاهر عمر چې د تېر جمهوري حکومت په مهال د ننګرهار برېښنا ریاست په یان ګمارل شوی و، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادعا کېږي طالبانو ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زندانی کړی دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یادې فعالانی نه دي خوشی کړي. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیچا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې ادعاوې شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبریالان نیولي او زندانی کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان له لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلرو پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندیدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د دبليو اف پی ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام راستي به له اړو افغانانو سره د ژمی تر پایه دوام پیدا کوي. هغه هم دراز لمرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې راستنې هم دي. خو زموږ کله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان جوړو.
امانی جا تکړه دوی پراتلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بلل او په دغه هیواد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او لدې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو مرستې وشي. ډبلیو اف پی په خپل پرونی راپور کې داسې یوې ښځې غږ هم خپور کړی چې وایي له بېوزلۍ او سختیو آندې ته حاضره ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنېدو راوروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 100,000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل افغانان سخت جمع په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سپی ولاستانګ زمرکه کړي لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنو مرستو د اغیزو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړ او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زمای را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اتب خارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري، په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي، او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهم دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. نو دغه مرستې یا دغه بشري مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنا ان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډېر هیوادونه آمادگی وښیي یا لیوالتیا وښیي، تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي، موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کړي چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپلې ګټې وننګوي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
دغسې مرستې آیا د افغانستان اقتصادي ناورین او لوږه له منځه وړای شي، یا که کوم بله بنسټیزه حل لاره باید ولټول شي چې افغانستان په پښو ودرېږي؟
اقتصادي بحران یا لوږه چې په افغانستان کې منځته راغلی ده، د دې لپاره طبیعي خبره ده چې دا مرستې بسنه نه کوي او دا یې د حل لاره نه ده. تر ټولو مهمه خبره د اوس لپاره دا ده چې حاکم اداره کومه فاصله چې د دوی او د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ده، د دې د له منځه وړلو لپاره کومک وکړي، خلکو ته د خلکو خېټې مړې کړي، خلکو ته ابتدایي د خوراکي مواد ورسوي. ولې په لویه کې په کار داده چې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده سي، د خلکو لپاره د وړو او لویو بزنسونو زمینه مساعده سي. مونږ ګورو دا اوس تجار په تیښته د افغانستان نه، لوی پانګوال خپلې پانګې د افغانستان نه باسي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي او په اوږد مهال کې به یو لوی اقتصادي بحران هم رامنځته سي. د په اقتصادي زیربناو باندې کار کول په کار دي، د افغانستان په معدنو باندې کار کول په کار دي، ترڅو خلکو ته له یوې خوا د کار زمینه مساعده سي او له بلې خوا نه حداقل دغه کومه تشه چې رامنځته سي وی دا خلک له لوګي سره مخ دي دغه بډا کسوي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکي نصرت الله وفاو
له خبرونو ور اخوا.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کبروزون کې خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي، خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي، ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتاولا په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل:
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو به خیر کو بیرته خارجي میان راځي، بیا فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بیرته اوس موږ کولی شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، زغاره ماهی است، راو است. دیگه د گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. په خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و، اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسې دومره نشته دی. او دا زغاره مایی چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغاره، هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوی دی. د دغه ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته ارزه کول، اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه، اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
اوسم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي، خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولې په دې راپور کې اوري،
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میږي او موږان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنګلاديشي ډاکا یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 2 کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده. ظالمانه غلې را وړې دي، میرا سفر را وړې دي، پټې را وړې دي، دوه بچه مې مورې پاتې خوان مې مرګې.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی کړولې ده.
دغه فانډې به د مې سر کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه دی، سر کې مې فانډې وډالې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅوالې.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د 3 میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو، اوس یو ورور ځوان دی دی، یک بچه مې ځوان دی دی، هر یو خور ځوان دی دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه کیږي، تلیفون کوم، فیسبوک کم پیدا، درای کله سم پیدا کو، کیر کی شای دی کو رازا نو قدرت نه لرم، سره مې نسمان دی بیا بیرته رازما، درای ماشه دوبرای ورزمو خلی کوربن سره دیدن وکما بیرته رازما.
سلطان بیبی وای زوی مې نصیر اتلی وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیکه راته معلومه ده، په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه، امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم، ورو ورته کوی ته راسه، زوی مې ورته کوی ته راسه، بیا مو ستوری نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دپاره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو، خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ترکیې د استنبول ښار په استقلال واټ کې په پرونی چاودنې کې د مړو شمېر شپږ او د ټپیانو تر اتیا زیات شول سوی. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد وختای په استقلال واټ کې به می برید یو ترهګریز عمل بللی او ویلي دی چې یوې ښځینه بریدګرې دا چاودنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبه په شپه د کابل د 15مه امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې پټکو 15 خورج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبه نا وخت د کابل د خیرخانی د سیمه د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم کڼو کسانو ځینی ویډیوګانې خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوي. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی پرون نا وخت په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل سوي پیغام کې ویل دي چې د دوی خواته یو تخنیکی عارضه رامنځته شوې ده چې له امله د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو ترڅو دغه پرچوي چې دوی ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو برخه د محل له کابل سره وصل شوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیول وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکی ژمنه کړې چې د دغه ښار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تم کېږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړی مسابقه کې توانېدلې و چې په یو ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیر اونۍ په ورستیو کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم عقرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. د بدسل کې د چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټه د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې دردا مهالې نږدې 10000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرۍ ښځې غږ دی. نوموړې ویل ډېره مجبوریت یې سوالګرۍ ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړي دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1000 افغانۍ پیدا کوم. زه دې بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما دې دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو وړه اخیستې وي.
دغه مېرمنې په چیرې یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. 15 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او دوه ټونو پر سر کار کووي، څومره د مخ کې د طالبانو لخوا کار کول منع شو. خاطره چې د 15 کلنې بهاري مور د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسان یو، ډوډۍ راوړم کای پلار و چې ناروغ دی. اوس ما دغه لور د چې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وغلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خوب کابل کې د افغاني سرمیاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یوه کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې 2500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 1222 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 1000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډیری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسی مواد چمتو کړي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی دا ته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وارو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وارو چې آیوني اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه پېژنه چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر او نان پولر کوویلانټ بونډ دي. همدارنګ فلزي اړیکه، میټالیک بونډ، هایډروجن اړیکه یعنی هایډروجن بونډ، همدارنګ ونډروال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیوني اړیکه پیژنه یا هم الکتروویلانټ بونډ یا آیونیک بونډ پیژنه چې څه ته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ولانسي الکترونونو د چې یو بل ته راپره ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ یې جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دی. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دی. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، دی سیلیکیټ، دی سلفټ، دی مولیبډیت، دی او بورید څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آنیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګېدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریک کوي چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوم لاس سنگل بونډ څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیکل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ ته راغلی ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي لکه د نایتروجن او د اسیټلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانټ بونډ وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټوني ورځي کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.18 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.18 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانټ بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده. وایي کچېری په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شو او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه وانخلي دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره شوګل کېږي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي چې دا د اوبو مثال وینو په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړیږي او د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګه چې الکترونونه ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مجوینو چې په بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډروال اړیکه دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ فلاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دي د نقشنی ډایپول کوو او د ډیسپرنشي کوو دي. اس ڈائپل ڈائپل گوا گوا پیجن چې ستاوي هغه مالیکولونه چې ذاتل کو دی وی دا مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې د مخالفون قطبونو ترمنځ د جلب د جذب الکتروستاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول قواوی د ډائپل ټایپل قوا څخه عبارت دي ا ڈکشنری ٹائپل کو چې دا ډول کو ته قطبي او غیر قطبي مالیکولونه ترمنځ عمل کوي دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونه قطبي مالیکولونه تاثیرات او موقتنی قطبي کوي نو بیا دا په نو په زور شي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونه سره الکتروستاتیک جذب کو پاسه جذبي او لیکت کې چې دا کوم د مالیکولونه ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري ڈسپریشن کوالی وایي چې دا ډول کوالی د هر قسم مالیکولونه ترمنځ عمل کوي د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت له امله لحظوي ټایپولونو مېز تر راځي چې دا سړی پولون تر مېز د متقابل جذب د ډسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي لکه د په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبوي قطبونو تر مېز سره تاسو څرنګوالي راته څرګندوي
د فلزی اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت اخر اغلاست په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو
امال پیژنو وکل چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مال کی جوړیږي د مال کی ډولونه دي مال کی د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مال کی تیزابي مال کی الکلی مال کی مخلوطي مال کی او مضعیف مال کی دي همدارنګه مال کی د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مال کی تیزابي مال کی او الکلی مال کی څخه عبارت دي د مال کی فورمول لیکل او نومې شودنه یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي د مال کو د کیمیاوي فورمول په لیکل کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي د دوه عنصر مال کو نومې شودنه په لیمی طریقه سره د دې ډول مال کو نومې شودنه کې اول د کتیون نوم بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی او ساري ور زیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې همدارنګ لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو همدارنګ د دوه عنصر مال کو نومې شودنه په معمولي طریقه سره ک کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکت اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نو وروسته لیکل کیږي لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی کښت د اکسیډیشن نمبر کښت دی نو د اوس ورساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي اکسیډیشن نمبر کې چې رپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کی لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیری کلورایډ څخه کوم سالون کې لیدل کیږي د ونسره مالګو نومې شودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نومې شودنه کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د دکاوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آیډی ورستاري ور زیاتوي لکه وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونو کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بقې په اساس نومې شودنه کیږي هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ایتی ای ورستاري لیکل کیږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګه کلوریک اسید دی پوټاشیم نایټرایټ دی همدارنګه سوډیم کلوریک دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو بیا هغه تیزابونه چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسره د پیر کلمه او په اخر کې د ایتین لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګ سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګ پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه حاصلوي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه په دې مال لاندې مدلې کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د قلبي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګي سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره خو په دې ډول مالګي استحصال لاس سره راځي اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو د دې دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کشي کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګې څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملک اورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبوی یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه زهري دی د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بیان لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي پوزوي محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو شمو حلل دی او د شحمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څر ډول لمبه ده ژړ لمبه کې یو دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فارمولا یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینو سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، نشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو شته اس پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړي بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د به اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه درسره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.